که از یا به عنوان راه بدیل در شرایط فعلی استفاده شد تا جان از یار ما بتونیم نجات بده.
سپاس از شما و سایر مهمانان ما که در این برنامه شرکت کردند. برنامه رنگ های زندگی رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. وقت خوش، خدا نگهدار، با بقیه برنامه های ما باشین.
سلامونه، ستړي مشه. په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. د خبری خبرونه تموز فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم. پیل په خبرونه کوو. د بغلان ولایت مرکز پلخمری په جمعات کې د چاودنې په نتیجه کې د درنی مرګ شو بلې خبرونه رسیدلې دي. د بغلی د بغلان د امنی قومندانۍ په وینا باندې په دغې انتحاري حمله کې نن 9 کسان وژل شوي دي او شاوخوا 15 تنه نور ټپیان دي. همدارنګه ځینې نورو سرچینو چې د نومونو ښودل په شرط ازادي راډیو ته ویلي دي چې 14 د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعګانو په امام زمان جماعت کې شوی و لسګونو کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د خالد په نوم یو عیني شهید ازادي راډیو ته وویل چاودنه په تکیه خانه کې دننه وشو، تلفات خورا زیات دي. حمله انتحاری و یو شمیر ټپیان انتقال شوي دي او نور ټپیان له هم راباسي. د طالبان د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی فرانس پرس خبري اژانس چاودنه تایید کړې ده. خو د تلفات د شمیر په اړه باندې هغه وخت ورته بلال کریمی څنګه ویلي، د دې چاودنې مسؤلیت روسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په نورو ولایتونو کې پر شیعګانو د پخوانۍ دې ته ورته حملو مسؤلیت دای شخصي و. یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې. د امریکا د جیالوژي سروې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په کچه 4.9 درجې و. د دې ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب په 8 کیلومتره کې د ځمکې په 10 کیلومتره ژوره تل کې و. دا په روانه اونۍ کې په افغانستان کې درېیمه زلزله ده. د شنبې په ورځ یوې زورورې زلزلې چې شدت یې 6.3 درجې و د هیواد لیدیز ولړزوه. په دې سیمه کې د چهارشنبې په ورځ بیا د همدې کچې سخته زلزله وشوه چې دواړو زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. تر اوسه د نننۍ زلزلې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریونونه وشول. په پلازمینه کابل کې نن د عیدګاه جومات مخې ته یو شمېر معترضان راغونډ شوي وو او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو ننګه کوله. په هغو دستورونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس خپره کړي وو، اعتراض کوونکي په داسې حال کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغونه ورسره دي. د بختر راپور له مخې مظاهره چیانو له فلسطینیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطینیانو له مبارزې څخه ملاتړ کړی دی. پاینال کې په ننګرهار کې هم نن ورته مظاهره وشوه. لزګونه معترضان د جلال آباد ښار د اکملاتي 20 په څلولار کې راټول شوي وو او د فلسطینانو په ملاتړ خپل غږ اوچت کړی و. به ایران او همدارنګه یو شمېر نورو هیوادونو کې هم په زرګونو کسان راوتلي وو چې د فلسطینیانو په پلوي مظاهره وکړي. بیا په ایران کې د شوټډ پریس د خبريال د راپور پر بنسټ باندې په داسې حال کې چې د ایران، فلسطین او حزب الله بیرغونه د دغه ایرانیانو سره و او مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه یې لیږدول. په پلازمینه تهران کې دغه کسانو لاریون کړی و. په نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې وشوي چې په ترڅ کې معترضان د امریکا او اسرائیلو بیرغونو ته هم ور واچوه. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستین د اسرائیلو د صدر اعظم په ګډون له جکپور اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسېده. اوستن دویم امریکایي چارواکی دی چې په تیرو دوو ورځو کې اسرائیلو ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلنکن هم سیمې ته سفر کړی و. بل خوا په داسې حال کې چې د غزې په ترنګ کې د اسرائیلي پوز د سمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده، اسرائیلو نن له غزې څخه د 200,000 ملکي وګړو د ایستلو امر کړی دی. دا امر وروسته له هغه کېږي چې ملتونو او فلسطیني حماس ډلې ویل اسرائیل د غزې د تړانګې له شمال څخه د ټولو 100,000 خلکو د وتلو خبرداری ورکړی دی. د اسرائیلو فرمان چې پر اسرائیلو د حماس ډلې د لوی برید په مورس صدر شوی دی، د غزې ټولو اوسیدونکو ته د دې تړانګې د جنوبي نری ساحلي سیمې ته لوس پارختنه کوي. په فرمان کې راغلي دي چې د حماس وسلوال په دې خار کې په جوړ شو تونلونو کې پټيږي. د پیل موضوع تر ازو پیل پدې کې و چې نن په بغلان ولایت کې په مرکز کې البته انتحاري حمله د شیګانو په یو جماعت کې د نن نشي و د شی تر دې د ماده دغه زلزل د دغه چاودنې او دغه انتحاري حمله جزئیات څه دي ل اکرام الله اکرام نه یو
د شمالي ولایت بغلان په پولي خمري خار کې د شیعاګانو پر یو جماعت د طالبان حکومت د سیمایزو سرچینو په حواله انتحاري حمله چې د جمعې د لمانځه پر مهال شوی خلکو ته مرګ ژوبل اړولي د دې ولایت لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومنداني وایي چې د پیخه د بغلان ولایت د پولي خمري خار د سیلو په لومړی سرک کې د امام زمان جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال شوی د قومندانۍ په یو اعلامیه کې چې یو کافي ازادي راډیو ته هم را لګیلی ویلي چې د انتحاري حمله 15 شیل منسکون کې وجلی او 15 نور یې ټپین کړی دي خو د پولي خمري په روختون کې وی سرچینې چې د امنیتي دلایل او عمل ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته ویل چې د پیخي لزای روختون ته دیرش جسدونه ورول شوي یو شمیر نور رسنیو په دې پیخه کې د نږدې 50 کسانو د ټپي کېدو خبرونه هم خپاره کړي هيني شاهدان هم په پیخه کې د درنې مرګ ژوبلې د وختو خبره کړي د خالد پنوم د پیخي یو عيني شاهد ویل
چاودنه په تکیخانه کې د نن نوښو تلفات خورا زیات دي عمل انتحاري و یو شمیر ټپيان انتقال شوی دي او نو ټپيان لا هم را پاس
د دغه ولایت لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومنداني وایي د پیخي پاړه نورې سیړنې هم روانې دي د دې چاودنې مسولیت تر اوسه کومي وسلوالې ډلې نه دی منلې خو له دې وړاندې په افغانستان کې په شیا وګړو د غنو خنړیو بریدونو مسولیت دایښ خراسان څنګ منلې هغه چې طالبانو پاړه په وار وار وړاندې د عملیاتو د ځپلو خبره کړې خو د امریکا د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ غنو هیوادونو په افغانستان کې د موجودیت پاړه اندېښنه خوده لري او د نړۍ د امنیت لپاره ګواخ بللې د روان کال د اگست په 25مه د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال ولادیمیر اورونکوف د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل راپور کې وویل د دایښ وسلوالو په ګډون په افغانستان کې شل ترهګری ډلې فعال دي هغه دا هم ویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د دایښ ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنۍ شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیدي
لکه څنګه مو چې په راپور کې واوریدل طالبانو ویلي وو په بغلان کې د شیګانو پاره یو جماعت په نننۍ انتحاري حمله کې وتنه وژل شوی او 15 نور ټپیان دي په سیمه کې آزاد خبريال نظام الدین سپاون بیا وایي چې هم د جماعت امنیتي تدابیر ډېر قوي او له تلاشۍ پرته هیڅ چاته د داخلي دوه اجازه نه ورکول کی خو بیا هم انتحاري کوونکي د جماعت د نننۍ ځان رسولې لغه مې په پیل کې د دغه انتحاري حمله د ستر ولیدل حال پختلې دي
دا پیښه نن غرمه یو نیم بجې شاوخوا کې د امام زمان خمري د امام زمان په جماعت کې رابطه شوه چې خلکو موږ د جماعت نه تقریبا 100 متره لرې وو او ډېر زورور چاودنه وه په دې کې چې موږ ورغلو سیمې ته او نور ګاونډ همسایګان هم چې ورغلو جماعت ولنوتلو او حتی د زخمیانو په انتقال کې هم همکاري وشوله حتی ګاونډو خپل موټر راوستل شخصي زخمیان یې روغتون ته پکې لېږدول او دقیقه شمېره د تلفاتو معلومه نه ده خو شاوخوا په جومات کې لسګونو ټپیان پراته وو چا حالت ښه وو د چا حالت خراب وو یو شمېر نور هم تقریبا لسو شاوخوا کسان نور هم پراته وو چې هغه پته نه لګېده چې دا وژل شوي دي یا زخمیان دي خو هغه روغتون ته ولېږدول شول خو هغه کسان چې په جومات کې وو او د روغ وتلي وو له دې پېښې له هغوی رسنۍ ته ویلې په چېرې بیا موږ ته ویلي وو چې دا انتحاري حمله وای
دا دا حمله هم د زارګانو په جماعت شوی ولدین مړان دي تاسو په سیمه کې داسې مشکوک څه کتلې وو تاسو خمال ته وسیګي چې داسې یو انتحاري حمله ته لار برابر کړی
دا د جماعت څخه د سګو جماعت تر څنګ دی د زمت لاس نه تفاوت لري او دا جماعت ډیر قوي امنیتی کسان لري تلشی هم کيار سګار سګار آر وګړې چې نوې جماعت ته اما تلشی ورکی یو ځی سخت وکینی دا د تاسو کله په دې خوا د دې سکیورټی یا امنیتی هغه ډیر خې اخبار د خپل دې خپل کسان هغه د دولت نه خاص جواز لري تلشی کوي خلک دې تلشی شو کوم لري دې د منځ په وخت کې
کله دا د موضوع لګ واځي کړی چې ما هدفونه خسته د څه ډول و چې ځکه چې جمعه ته خو خلک پادې ډول باندې زی ته تلاشي نه وي ولې دې جمعه ته خلک تلاشي کیدل
خدای دا د خان هم د څه دی او خاص غاغله دي ته په دې باندې تلري دوی به فکر کوي چې البته ځین تهدیدات و پخوا به هم چې شیعګانو باندې څه بریدونه شوي وو جمهوریت په وخت کې دوی هماغه وخت نه هم ویره درلودله او دوی دا تدابیر ورځ په ورځ کلکول.
په سیمه کې زیات خبریال نظام الدین سباون و چې موږ سره یې د سترګو لیدلی حال شریک کړی وو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د اکتوبر 14مه د افتونو یا د طبي پیښو د کمولو نړیواله ورځ وه. د راپور درته په تفصیل سره لرو، خو تر دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هیروئ.
په داسې حال کې چې نن جمعه د اکتوبر 14مه د افتونو یا د طبي پیښو د کچې د کمولو نړیواله ورځ ده، افغانستان له وستر طبي پیښې تیریږي. په هرات کې د شنبې د ورځې زلزله چې په افغانستان کې د روان کال تر ټولو ستره زلزله او طبیعي پیښه بلل کیږي، پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې دې زلزله کې تر 3000 ډیر کسان مړه او ژوبل شوي دي چې دا شمېرې د بدلون په حال کې دي. خو ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان په لویدیځ کې د روانې اونۍ زلزلې تر 1000 پورې کسانو ته زیان اړولی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خپور شو، ویلي چې یوازې د چهارشنبې ورځې زلزلې په دغه ولایت کې 112 کلي زیانمن کړي دي. د هرات د زندهجان ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی نور احمد چې یو له زیانمنو کسانو څخه دی وایي:
موږ په کور کې ناست وو، داسې غږ و لکه د تندر. یوه ثانیه نه واوښتې چې ټول کلي ونړېدل.
نور احمد وایي چې کور او ژوند یې له منځه تللی او نه پوهیږي چې بیرته یې څنګه جوړ کړي. په همدې حال کې د هرات اوسېدونکی محمد تمیم سلطانی وایي چې د شنبې ورځې زلزلې دی او کورنۍ یې اغېزمن کړي او نور ډېر مالي زیانونه یې ورته اړولي دي.
زما سر ګنګ شو، په ځمکه ولوېدم. لور او مور مې راواخیسته. وروسته د دویمې زلزلې پر مهال موټر خورېده. وروسته زه د خپلو ماشومانو د موندلو لپاره لاړم چې دویمه زلزله وشوه. چې راغلم درېیمه زلزله وشوه، کور یو څه ویجاړ شو او موږ مجبوره شو چې دوه شپې له کوره بهر تېرې کړو.
د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دغه سازمان د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو د دفتر مشر مامی میزوتوري د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې د افغانستان په لویدیځ کې د اکتوبر د 8مې نېټې د زلزلې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه. په همدې اعلامیه کې هغه وویل چې په افغانستان کې زلزله په داسې حال کې رامنځته شوه چې په دغه هېواد کې بشري اړتیاوې زیاتې شوې وې او د طبیعي پیښو له امله یې د ویجاړۍ او د بیرته جوړولو لپاره باید د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره زیاته پانګونه وشي. د طبیعي پیښو د ګواښ د کمولو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر مشر زیاته کړه چې زلزلې په نړۍ کې تر ټولو وژونکي طبیعي آفتونه دي چې د 2000 او 2019 کلونو ترمنځ د طبیعي پیښو 85% مرګ ژوبله له زلزلو څخه ده. د افغانستان په لویدیځ کې د وروستۍ مرګونې زلزلې تر څنګ د روان کال په اوږدو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د بې وخته بارانونو له امله سیلابونو د ډېرو بزګرانو کروندې ویجاړې کړې دي. د ننګرهار ولایت یو کروندګر محمد لودین چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوی، ازادۍ راډیو ته وویل:
دلته ډېر کوڅې او ګل شولې او بزګرانو شولې خرابې کې سبزیجاتو ټول خراب وو. وس ډېر خو شو خلک ځین نه ورسېدل خو څه چا کومک ونه کړم. نو اوس ته وویل چې دغه را کنو، ما ته ولیکل چې ډېر وخت ویل پروا نه لري، دغه ډېر فصلونه خراب کړه.
په داسې حال کې چې د چاپیریال یو شمېر کارپوهان وایي حکومتونه کولای شي د یو منظم پلان په جوړولو سره د پیښو په کمولو او د طبیعي پیښو په اړه د پوهاوي په لوړولو کې مرسته وکړي. زموږ پوه خلیل احمد نادم ازادۍ راډیو ته وویل: دې ته په پام چې افغانستان له زیاتو طبیعي پیښو سره مخ دی، باید تدابیر ونیول شي.
که هم د زلزلې وړاندوینه نشي کېدای، خو نښې یې په ګوته کېدای شي. څو حکومت خبر وي چې عامه تاسیسات په زیانمنونکو سیمو کې جوړ نه کړي او یا د برېښنا بند او عامه ودانۍ تر څار لاندې ونیسي.
پروژه های تکنوگین در سطح ولایات باید ایاش مراکز تحقیقاتی وجود داشته باشه.
دای وای چې اړوند چارواکي د چړنیزو مرکزونو په جوړولو سره د ځمکې لاندې اوبه مطالعه کړي، ځکه د پواینا د ځمکې لاندې اوبو کارول او د ډیرو کورونو جوړول د ځمکې پر سطح اغیز کوي. په ورته وخت کې په جمهوریت نظام کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې پخوانی وزیر نجیب آغا فهیم وایي چې د اقلیم بدلون د طبیعي پیښو لکه سیلابونو او وچکالۍ لامل کیږي، او بشري کړنې لکه د ګلخانهیي ګازونو او ککړتیا تولید پر دې بهیر اغیز لري. نوموړی زیاتوي، اوس په افغانستان کې وچکالۍ ډېره راځي، یعنی په هرو 15 کلونو کې د افغانستان خلک له وچکالۍ او غیر اقلیمی بارانونو سره مخ کیږي.
بیشتر از 70% نفوس یا جمعیت کشور به زراعت
د افغانستان او اصلنه خلک په کرنه بوخت دي، چې د افغانستان د ملي اقتصاد لوی پرخه جوړوي، چې په اوبو هم تکیه لري. کاریز وچی، د اوبو سرچینې کمی شي او د وروستونو موسم بدل شي، د خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کولی شي.
میتونه باعث تغییرات بسیار جدی در عرصه‌های مختلف زندگی مردم بشود.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دوشنبې په ورځ پر خپله اکس پاڼه کې لیکلي و چې ځمکه د تودوخې لوړې کچې ته رسېدلې او باید د مخنیوي لپاره یې نوي تدابیر ونیول شي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په روان کال کې د طبیعي پیښو له امله د اوښتو ځاني او مالي زیانونو د شمیرو او په دې برخه کې د خپلو پلانونو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دغه وزارت چارواکو د اسد په میاشت کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې پروګرام په نوم غونډه کې وویل چې تیر کال په طبیعي پیښو کې شاوخوا 100 کسان مړه او 300 ډیر نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د طبیعي پیښو د کمولو ادارې UNDRR په خپل وی پاڼه کې لیکلي چې د طبیعي پیښو له امله د مړینې 90% په غریبو هیوادونو کې ده. د دې وی پاڼې د معلوماتو له مخې، تر کومه چې د بېوزلۍ، نابرابرۍ او تبعیض کړۍ نه وي ماتې شوي، هیڅوک به له طبیعي پیښو خوندي نه وي. له همدې امله د دغې ورځې لپاره د 2023 کال شعار د یو باثباته راتلونکي لپاره نابرابرۍ سره مبارزه ده. د طبیعي پیښو د کچې کمولو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1990 میلادي کال کې د ملګرو ملت د عمومي اسامبلې له غوښتنې وروسته د ګواښونو په اړه د پوهاوي د کچې لوړولو او د طبیعي پیښو د کمولو په موخه ونومول شوه.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکو.
The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to Jon Fosse.
Jon Fosse څنګه لیکل کوي چې د نوبل جایزه یې واخیسته؟ په همدې اړه د ډاکټر عیسا ستانکسی نظر هم در سره شریکوم.
په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونو ژبه ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده.
له انځورګر شاعر رومان نیازی سره شخیدلی یم چې د شعر لیکلو په وخت څه ته پام کوي.
هغه ښایستونه چې دي چې زه یې ننداره کوم، هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې را جوړ کړي او هغه د خلکو سترګو ته ودروم.
هنرمند شریفه فیضی وایي،
ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاس دي، د ویښې زنجیر دی کې په لاس کې قلم دی، ما ورته شکل چې تعلیم زما حق دی.
په کندهار کې مو د یو شمېر تاریخي ځایونو لرغېدو خبرو.
په ډېر وخت موږ دغه ارمان درلودی چې موږ دغه تاریخي اثر ورغول سي.
تاریخي ابدات ډېر ارزښتناک دي.
او په دې ادبي مجله کې به واوري چې د میدان وردګ په ششګاو سیمه کې ځوانانو کتابتون جوړ کړی.
د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
د ششکال د نوبل د ادبیاتو جایزه داسې چا خپله کړه چې دته د سکوت لیکوال وایي. د سویډن د نوبل اکاډمي د اکتوبر په 15 اعلان وکړ چې نارویجی لیکوال او شاعر یون فوسی د 2023 کال د ادبیاتو د جایزې ګټونکی شو. د نوبل د ادبیاتو د جایزې کمیټې وویل چې د یون فوسی نثرونه ناویلو ته ورناری کوي. دا په دې معنی چې د ښاغلي فوسی کوم ځانګړي اثر ته دا مهمه جایزه نه ده ورکړل شوې، د ده آثارو ته اهدا شوې ده. تر دې مخکې هم یو شمېر لیکوالو ته د یو اثر په ځای د هغوی د څو کتابونو لپاره نوبل جایزه ورکړل شوې ده. په دې ډله کې نامتو کیسه لیکوال ګابریل ګارسیا مارکس هم شامل دی. په خپل یون فوسی وایي چې دی په لاره کې په موټر کې روان و چې د جایزې خبر د نوبل د ادبیاتو د کمیټې له لوري ورکړل شو. بیا ورسته د لیو داسې ځای د ناروی لیو تلویزیون سره مرکه کړی ده چې پورته سپین وریځې ګرځي او د اوبو لوی ډنډ دی که د سمندر کوم راوتلې شي او وایي چې سشکالی دا هیله نه وه چې نوبل به ګټي.
زه دلته ولاړ یم او یو څه بې خوبه یم، خو دې ستر ویاړ ته ډېر خوشحاله یم. زه له لسو کلونو راهیسې د نوبل جایزې په اړه په بحثونو کې ښکېل یم. فکر کوم چې زه له ښکېلتیا سره روږدی شوی یم، خو په ترلاسه کولو یې عادت نه یم. سږ کال مې بیخي تمه نه وه چې زه به دا جایزه ګټم.
د فوسي د ناولونو په برخه کې دا خبره کېږي چې ډېرې خبرې لوستونکي ته پرېږدي، اوږدې خبرې نه کوي، په لنډو مطلب بیانوي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې د کمیټې مشر اندرس اولسن وای د فوسي اثر داسې دی چې د لوستو پر مهال لوستونکي اندېښنې او نخوندیتوب درکولی شي او د مرګ او ژوند سوالونه پکې موندلی شي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي د ناول لیکونکي شاعر او ډرامه لیکوال جان فوسي ناولونه چې د زړښت، مرګ، عشق او هنر پیغامونه پکې غاړه غړې دي په انګلیسي ژبه نړۍ کې ورستر بلې لوستونکي په زیاتېدو دي. فوسی هم ډرامې لیکلي، هم ناولونه، هم شاعري کړې، هم د ماشومانو لپاره کتابونه لیکلي دي او هم ژباړې کړې دي. څلور شپېته کلن فوسی د جایزې تر اعلان وروسته وویل چې زما زړه ته نه لوېده چې د نوبل جایزه به راکوي او اوس هم د خوشي احساس کوي، هم د حیرانتیا. د ښاغلي فوسی څخه چې کله پوښتنه وشوه چې د دې آثارو له پنځولو هدف څه دی، د په ځواب کې وویل چې دی غواړي لوستونکي ته د هوسایي او احساس انتقال کړي. فوسیل دولس کلنی شیرونه ویل او کیسې لیکلې. دی وای لیکل د لپاره یو ډول تیشته ده. د په 2014 کال کې ګارډین ورځپاڼې ته ویلی وو چې د لیکوالي په مټ د پنړي کې ځانته یو جونګړه جوړه کړې چې هلته د خوندیتوب احساس کوي. فوسی خپل لومړی ناول په 1983 کال کې د سور تور په نوم خپور کړ. د د مشهور ناول مالی خولیانو میشه چې دی و انزورګر ذهن ته چې عصبي ستونزې لري ورننه وسی. بل ناول سهار او ماشام نومیشي چې د کیسې د اتل زیشي دوسره پیلیشي او د د ژوند په روسي ورسپای تر سیشي. فوسی پر اوسه شکل له وی امریکایي رسنی سره په مرکه کې وویل چې کله ششی لیکي د هغه لپاره یو غلې شبه په کار ده. دغه پټه شبه تر هر سره سرخي دا کیسه نه ده، خو د یو شی شاته یو شخص دی، داسې غلې شخص چې شخیشي. نیویارک ټایمز لیکي چې فوسی د پنشن به پروس د برېښنالیک لاري په وی مرکی کې لیکلي دي چې څول سیز لیکوالي دته توازور شولې، داسې چې د توقعاتو مخې ته لاس ونیسي او مخ ترې واړوي. په دې مرکه کې شاغلی فوسی د هم ویلي دي چې په پیل کې چې څه لیکل فکر نه کاوه چې څه شی لیکي، خو ورو ورو یې یو وخت ورته پام شو چې داسې څه لیکي چې باید لاس ترې وانخلي کنه دا خبرې به ورک شي. ادم زی لیوی چې درې کاله مخکې په انګلیسي ژبه د فوسی ژباړل شوي کتابونه د امریکا په متحده ایالاتونو کې چاپول وای، د ځینې جملې تکراروي، یو ځای خبره پیلوي، بیا ترې وځي، بیا بیرته هغه مکان ته ورګرځي. دامیون سیلرز په انګلیسي ژبه د فوسی ځینې آثار ژباړل دي. دی وای چې د فوسی په کیسو کې یو ډول رښتونې سوله ده، داسې چې کرکټرونه یې مري له نورو پیښو سره مخامخ کیږي، لیکن لوستونکي ته یو ډول آرامتیا لېږدوي. فوسی درم نارویجی دی چې د نوبل د ادبیاتو جایزه ګټي. تر د مخکې کې سلیکوال سیګریټ اونډست په 1928 کال کې او کنوت هامسون په 1930 کال کې دا جایزه اخیستې وه. نشته لاس کاله مخکې له ګارډین ورځپاڼې سره په مرکه کې چې کله له فوسی پوښتنه شوې وه چې ته به د نوبل جایزه وګټې، د په ځواب کې ویلی وو چې هو، خو کله چې د جایزې د پلاوي توقعاتو ته ګوري ممکن نه. دا خبر هم ګارډین ته هغه مهال کړې وه چې د نوبل جایزه اکثر زړو لیکوالو ته ورکول کیږي چې دا عقلانه کار دی، خو عیب ممکن دا وي چې هغه وخت بیا دا جایزه د لیکوال په لیکلو تاثیر نه کوي. فوسی د چوپتیا لیکوال دی. وای هغه چوپتیا چې ویل شوې ده تر هغې یوه بله یوه ډېره مهمه ده چې نه ده ویل شوې. په خواله رسنیو کې لکه په فیسبوک کې کله ناکله ځینې افغانان دا پوښتنه کوي چې په پښتو ژبه کې مو کوم کتاب ډیر خوښ شوی دی او لوستلی دی. ما چې کله داسې سوال ته ورپام شوی دی، اکثرو لیکلي دي چې د سینوها کتاب خوښ دی یا یې اغیز پرې کړی دی. دا کتاب ډاکټر عیسا ستانکزی ژباړلی دی چې نن سبا په ناروی کې ژوند کوي. دوی یو شمېر نور مهم آثار هم پښتو ته اړولي دي. له ښاغلي ستانکزی څخه به د نوبل د ادبیاتو د جایزې د سشکل د لیکوال په اړه په تفصیل واورو چې په ناروی او نور نړۍ کې د ښاغلي فوسي آثارو ته خلک په تسترګ ګوري.
یون اولاف فوسي په خپل څلوه کلن ادبي ژوند کې پلسګونو ناولونه، لنډې کیسې، شیری ټولګې، تکلونه، ډرامې او دغه راز د ماشومانو د ادبیاتو برخې کتابونه ولیکل. دای په ناروی کې په عام ناروژانو کې ډیر مشهور نه دی، که څه هم ټول ناروژان پیژنې خو لوستون کې په دې ډیر نه دی چې د په نیونورش باندې لیکنې کړې دي. ټول لیکنې په نیونورش دي. نیونورش د ناروی هغه ژبه ده چې دوهمه ژبه حسابېږي. که څه هم قانون په نیونورش لیکل شوی دی او رسمي ځینو برخو کې نیونورش کارول کېږي، خو عامه ژبه په ناروی کې بوکمول ده. دا دوه ژبې دي چې که تاریخ ته وشل بیا قصه اوږده کېږي، خو علت چې دای ډېر نه ده لوسته سوی ممکن په ناروی کې عام نارویژیان نه لولي، دغه ته چې نیونورش باندې لیکل کوي. که مثلا تاسو په یو عام ناروژینه پوښتنه وکړئ چې د مثال په توګه نسبوم ډېر لوستی که فوسه، نو دوی به د نسبو یادونه کوي، ځکه هر ناروژین نسبو لوستی ده. دا علت دا ده چې دی په نیونورش باندې لیکنه کوي. د په ناولونو کې ویل کېږي چې د ناولونه ډېر ژبه یې ډېره ساده، روانه او له پیچلتیا او پاکه ده. یعنی د ته یو خاص د مینیمالیزم، د فوسه مینیمالیزم سبک یادونه هم کېږي چې ډېر پکې فلسفي پیچلتیا نشته، روک غږېږي او سپین غږېږي او واقعیتو ته نږدې سړی نږدې کوي. یعنی ډېر پیچلې ژبه نه لري. او بل دا چې مونولوګ پکې ډېر کاروي. مونولوګ یعنی یې د ژبه داسې ده چې ډیالوګ معمولا یو کس ته ځان سره ډیالوګ کوي، یعنی ځان سره خبرې کوي کرکټرونه، چې دا هم د دوی یو خاصه ځانګړتیا ده. د ناولونه په مختلفو په څلوېښتو تقریبا ژبو ژباړل شوي دي، له بده مرغه پښتو ته تر اوسه نه دي ژباړل شوي. د ډرامو په برخه کې باید وویل شي چې ډرامې هم همداسې ویل کېږي چې ډېرې سامتې دي، کرکټرونه پکې ډېر کم وي، او لکه کیسو غوندې یا لکه ناولونو غوندې پیچلتیا ډېره نشته، خو حرکات د ممثل یا هغه څوک چې ډرامه اجرا کوي د هغو هر څه بیانوي. دی لومړی ځل په 1933 کال کې د سره او تور د ناول په لیکلو سره مشهوره سو، خو له هغه وروسته بیا د میلانکولي اول، میلانکولي دوم او دغه راز نور ناولونه پسې ولیکل. او میلانکولي په فرانسې کې د لومړي ځل لپاره ډرامې ته هم د ډرامې په توګه هم وړاندې شوه. ځینې کسان وایي چې دای په لیکوالۍ کې د کافکا نه اغېزمن ده، خو دای په خپله دا خبره نه مني. دای وایي چې ما په ځوانۍ کې کافکا ډېر لوستی ده، او اوس هم زه وایي دای وایي سپارښتنه کوم چې هر زلمکۍ، هر ځوان باید کافکا ولولي، ځکه کافکا د هر نسل لپاره یو څه لري. خو دای وایي چې یعنی تر اوسه د هغه اغېز نه مني، چې اغېز اوس هم شته په لیکوالۍ کې، ځکه دای اوس خپل خاص طرز او خاص سبک لري. او بل تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دای په خپله وایي چې په اوکراینی کې چې کله موټر یو ټکر د کړی نو خپل مور پلار سره یار څوسي وو، نو هغه په دا اغېز کړی چې لیکوالۍ ته یې مخه کړې ده. نو دا هغه شان دی چې دای په خپله په مرکو کې وایي. که څه هم دای په خپله کله کله وایي چې زه اصلا کې ډرامو لیکوال نه یم، خو جالبه دا ده چې ډرامې تر ناولونو ډېرې مشهورې دي. په 500 ژبو ډرامې ژباړل شوي دي، او په ډېر اروپایي، تقریبا په ټولو اروپایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. نو ډرامو په برخه کې په پښتو کې خاص څه نشته، ځکه خو حتی ناولونه مې چاپ شوي خو ډرامې مونږ زیات نه لرو. د ډرامې په برخه کې نارویژان یا اکثرا اروپایي لیکوالان دای دي، هنریک دی اوسنی پیر هنریک ابسن بوله. هنریک ابسن سه او پخوانی نارویژی ډرام لیکون کړي چې ډیر مشهور سو. دای اوسنی دم دیغه پاندازه یا ترغه زیات ډرام لیکلی په نړۍ کې، د نړۍ په سطح مشهور سوی دی.
له ډاکټر ایسا ستانګزی څخه په مننه چې د نوبل د ادبیاتو د نارویژی لیکوال لا آثار او د هغه د کتابونو لا اثر خبر کړو.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
انزورګر شاعر اومان نیاسی وای چې کله ناکله خلک ورته وای چې د پدی یا هغه شعر سر نه خلاص شوی کره کتون کې په دې باور دي چې عالی هنر هغه نه دی چې ټول عوام به سر ورته خوځوي او خوشحالي وي، ځکه چې د ذوق مسله ده. هر اثر د هر ذوق لپاره نه دی، خصوصا نن سبا چې ورستر بلی په هنر کې اختصار ته تمایل په زیاتېدو دی. هنرمند یو خبره په لنډو بیانوي، توضیح کوي نه چې د هر چا سر پرې ژر خلاص شي. البته بل لور ته دا د شاعر دنده ده چې د عوامو ذوق لوړ کړي. له عمان نیازي سره د ده د شعر او د ښه شعر په اړه شخیدلیم. له نږدې دېرش کلونو راهیسې دوی شعر لیکي او تر اوسه د ماشومانو لپاره د شعر د یوې مجموعې په شمول د شعر اووه مجموعې چاپ شوي دي. له دوی په لومړی دا واورو چې په تیرو درې لسیزو کې چې شاعري کوي په شعر کې څه تغییر راغلی.
د لومړنیو او اوسنیو شعرونو ترمنځ به ډېر څه نوي سوي، ډېرې نوې خبرې به سوي، موضوعات او تجربې به ډېرې نوې سوي. دا داسې لکه سړی چې په یو کلي ته یا یوې سیمې ته نوې لار ور جوړوي، نو دغه نوې لار چې جوړوي په اول کې خو یې نښې هېڅ نه ښکاري، وروسته نو بیا چې په دې ډېر مزل وکړي او هغه لاره پوټی سي بیا نو له ډېر لرې ښکاري. وایي دا لاره ده. شاعري هم همداسې ده چې عمر تیر سي، سړی تجربې وکړي، نو بیا یې ځینو باریکیو ته پام کېږي او ځینې مسایلو سره یې دلچسپي ډېریږي او یو څه د ځان د بیانولو جرأت پیدا کوي.
عمان صاحب، ستاسو په شعرونو کې البته په لومړنیو شعرونو کې داسې کلیوال تصویرونه شته چې ممکن د لومړي ځل لپاره په شعر کې ځای شوي وي، لکه د زیارت کوترې په یوې کړکۍ کې. د وروستیو کلونو په شعرونو کې مهم داسې تصویرونه شته چې لوستونکی ممکن هره ورځ په خپل ژوند کې وویني، خو هغه وخت ورپام شي چې ستاسو شعر ولولي. نو په شعر کې تصویر ته خاص پام کوي که په خپل تصویرونه ستاسو په شعرونو کې هم داسې راځي؟
زما په شعرونو کې تصویرونه ډېر دي او زه په خپل تصویر او حرکت له دې دواړو نه ډېر زیات خوند اخلم. معمولا زه په طبیعت کې ګرځم، یعنی چې اوزګار یم، په ځنګلونو کې د ګلانو له نندارې خوند اخلم، له مارغانو، له اوبو، یعنی د دوی په ننداره نه مړېږم. نو په شعرونو کې مې همدغه موضوعات دي تقریبا. بیا د دوی ترمنځ زه یو پټ او ښکار رابطه پیدا کوم، هغه داسې چې کله نا کله دا رابطه یو څه فکر غواړي چې بیا پیدا شي او کله نا کله ډېره واضح. ما چې به پخوا هم شعرونه لیکل، البته اوس هم چې لیکم یو نیم وخت خلک ماته وایي په دې زه پوه نه شوم دا به څنګه یې. البته زه یو بل کارم له دې سره کوم، مثلا د پاڼې یو حرکت ته ممکن د هغې ځای بدل کړم، دا یو بل چیرته پیوند کړم. نو په دغسې مواردو کې کله نا کله یو مشکل پیدا شي، ما هغه حرکت له پاڼې راخیستی او بیا مې د یو بل څه سره پیوند کړی هغه حرکت، او دا کله کله پیښیږي. فرضاً زه کله نا کله وایم چې اوبه تږی دي، زه د دې دغه حرکت او دغه منډه چې دا کومه منډه کوي چې کله اوبه بندې او دا بند خلاص کې، یو عجیبه منډه کوي دا. له دغه منډې زه مې په وار وار د تندې الهام اخیستی ده. زه فکر کوم چې اوبه تږی دي، یو څه ته تندر لري. نو کله نا کله داسې موارد دي چې هغه له موقعیتونو سره، له فعلونو سره زما دلچسپي ده چې فعلونه بدل را بدل کړمه، موقعیتونه بدل را بدل کړمه. نو د دغو په مټ باندې بیا زه تصویرونه جوړوم چې دا زما په شعرونو کې ډېر دي او زه خپله هم له دې خوند اخلم. او هدف مې همدایي، مقصد مې همدایي چې که اوس هم کولی یو څه د چا سترګو ته ودروم.
بیا هم د تصویرونو په اړه، تصویرونه باید د شعر د واحد تاثر متمم وي. په نوي پښتو شعر کې ډېر کله په خپل ذات کې شایسته تصویرونه لرو، خو دا تصویرونه د یو واحد تاثر د شیندلو توان نه لري. عمان صاحب، تاسو ډېره شاعري کوئ، دې مسلې ته په خپلو شعرونو کې توجه کوي؟
د واحد تاثر خبره پارال دا مهمه ده، دا باید او ضروری ده، خو دا باید معلومه سي چې د شاعر مقصد څه ده. زه به یو مثال تاسو ته وایم. زه چې کله وزګار سم په ګاډي کې، دا ریل ګاډي کې سفر کوم، یو ساعت یو نیم ساعت کله کم زیات تاسو په دې لار باندې یو منطقې ته سفر کوم، نو کوشش کوم د کړکۍ څنګه کینم او یعنی چې د وسه مکولای د طبیعت ننداره وکم. یو بل کس په دې ریل کې را سره اکثر ملي دلي دي دوی یو صندوق څور سره یو ویلون غکې بیا ارڅو باندې ګاډي کې چناستي او درچا چې ماته پیسې یې په جیب کې هغه ورکې یو بل کس ممکن مالی دلي دي ډیر وخت کار ته ځي باندې ګاډي کې نو سفر ته یو چې راځي دا سړی خپل مقصد دی زما معمولا خپل شعرونو نه یو هغه اصلي مقصد خو مې دا دی چې کو سم کولای هغه خایستونه چې دی چې زه ننداره کوم هغه د خلکو سترګو ته د کلماتو په مټ مې راجو کړی او هغه د خلکو سترګو ته ودروم نوري خبرې چې هغه دوه مې یعنی که ممکن داسې چې زه د یو مقصد لپاره دی وو هدف لپاره دی وو پیغام لپاره یو شی لیکم هغه مې تر ډیره هده پورې مې په یبه خو ډیر به ښکاره نه وي د همته د تصویرونو په منځ کې به وي زه له دېش سره علاقه لرم نو دغه باید تاثر پیدا کولم دا مهمه خبره ده چې د دغه تصویرونو په منځ کې که هغه واحد تاثر زه ځای په ځای کړای سم نو فکر کوم چې لکه یعنی فکر کوم چې دغه شعر به مې کامیاب شعري چې د دوی په منځ کې د دې تصویرونو په منځ کې هغه خپل پیغام هم ولېږدولی سم او که داسې نه وي نو صرف تصویرونه یې له دې دا یعنی ډېر کامل نه راته ښکاري خو پارال زه تر ډېره حده پورې کوشش کوم چې فکر ډېر برجسته نه وي ډېر ښکاره نه وي
په معاصرو پښتو شعرونو کې د ډیرو شاعرانو په شعرونو کې ممکن ښکلي تصویرونه ووینو خو کله ناکله د تصویرونو تسلسل سم نه وي یعنی که یو تصویر پیاوړی احساس لري بل باید تر هغه نور هم قوي احساس وشیندي خو زموږ په ډیرو شعرونو کې داسې نه وي څرنګه هم داسې نه ده
وزنه پیغام چې دا پښتنه به ښه ځواب کړای سم کنه خو په دې کې د شاعرانو خپل مجبوریتونه دي په وګړو نظمونو کې ټول په یوال ساتل یعنی ما خپل تجربه دا ده چې ولا مشکله ده چې ټول نظم دی په د کیفیت په لحاظ باندې د خوان په لحاظ باندې د نورو باریکیو په لحاظ باندې هغه سیمه ساتل چې سړی فکر کوي چې دغه علاقه په غزل کې شابیت چې ده یا هغه برخه داسې برخه ده چې تر ټولو خوندوره ده او دا یوه ستونزه ستاسو ده او دا د غزلو رانیولې تر نظمونو تر آزادو تر ټولو دا همداسې ده او فکر کوم د ټولو شاعرانو دا مشکل ستاسو ده
زموږ په شعر کې او منصب کې تکرار هم زیات دی
هر شاعر د دې شی په مقابل کې باید ډېر اساس وسی چې تر دې لمخې کوم خبرې سوي دي چې دا بیا تکرار نه کی کدا چې خبرې ډېر زیات تکرار شي موضوع ډېر زیات تکرار شي بیا به خواندي رامنځته کیږي
د دې به خواندي چې تاسو اشاره ورته کوي مخه څنګه نیول کېدای شي
د شعر د نوې کولو لپاره د مزامینو د ډیره ورول ډیره دوله لپاره ته تنوع لپاره ځینې لارې داسې دي چې خپل به مشاهده کوي خپل به یو څه ګوري حواس په دی فعال وي دا مهمه ده ځینې نورې لارې چې ما خپل تجربه کړې دي هغه دا دي چې ما مخکې دا خبره وکړه او زه خپل لم دې تجربه نه استفاده کوم یو خدا ده چې فعلونه بدل کړي له دې سره شعر نوې کیږي البته د قط په ورته کې چې هغه منطقي په ځای یعنی ډیره به منطقي پکې ونسي منظور مې دا ده چې هغه ونري منطق مې منظور ده چې هغه ونري منطق باید و پالل شي او په ځای مثلا اوس او په څخمه دا د څخا کو فعل یو بل شي ته چې هغه نڅکي هغه ته ورکو یو بل حرکت ته یو بل موجود ته یو بل څه ته فکر کوو مثلا که وایو چې شمال دی او شمال مثلا معمولا وایو شمال لګي نو کمو وای چې شمال والوت باد را الوت دا یو څور سره ونریکی خو تر دې زیات هم پم دې برخه کې مو کار کولای شو یعنی دغه نور فیلونم د دې الوت د لګیدو په ځای کارولای شو بل څه چې زه فکر کوم شیر ور سره نوای کی هغه د یو څه حرکت په بل څه پورې کول دي یو صفات چې دا لایو شینه راخسته بل شي ته ور کړای هغه لاغه سره شیر نوای کی بل خبره چې دا باید هر شاعر تر ډیر اندازې پورې د دې په مقابل کې اساس اوسي چې کومې خبرې چې نورو شاعرانو کړې دي او بیخي ډېرې سوي دي په هر حال نوې خبره کول اسانه خبره نه ده خو هغه چې بیخي ډېرې سوي دي او په هغه یو رقم سره سوي دي هغه دې نو بیا نه راخلي اوس دغه شونډې د لال د بدخشان دي دغه ته نور نو بیخي ضرورت نشته ده هېڅ دا په چا تاثیر نه کوي نور خبره خلاصه ده دا داسې ده چې دا کلونه کلونه چې د لال د بدخشان ذکر سوی ده دغه دغه قصه ورسره روانه ده او دا نو عام و خاص ټول پې باندې پوهېږي ضرورت نشته چې دا بیا تکرار شي دا هیڅوک نه پارهوي دغه تشبیه چې ده
که الفاظو ته راشم کلمات په شعر کې ډېر مهم دي معاصر نقد وایي چې ښه شعري کلمه هغه ده چې له خپلې څنګلوري کلمې سره د شعر د معنا آهنګ او تاثیر په خپرولو کې ونډه اخیستې وي تاسو څه نظر لري
د کلماتو ته توجه په دې باندې پکار ده چې دا بلایو یو لاس غالي سره زو تشبیه کوم که په یو شعر کې د غالي کو ګورو چې په هغه کې رنگونه ګلان هغه کوم ټاک چې ورته وایو د بافت هغه بافت ټاکونه د دې خپل هغه یو نواختی اندازې او هغه لیکي کدا ټول یو لاسي نو غالي په ډیر خاصه غالي خو ک داسي چې ګلانې سره ګډ وډي نیم یو ډول وبدل سوي نیم بل ډول وبدل سوي دا عیب ده کلمات هم په شعر کې کلمات هم همداسې دي او دوی ورته دی وایي استلا په دې فارسی کې هم ستاده ک هم خواني سره ولري نو هغه سر باندې تابند تاثیر لري او ورسره دا کی خواندور کی
د شیر د آهنګ مسله هم مهمه ده په پښتو ژبه کې لهجه کله ناکله آهنګ د جنو په باور ټکنه کوي دا مسله مهمه ده کنه لوستونکي باید د شاعر لهجه ته په پام سره د هغه شعر د آهنګ له پلوه وارسوي
په ولا جام لاره لای او د ټولو په سلاوا او ټول دا منلې وای خو ډېر ښه به وای خو فعلاً خدا سیده چه چوکوه شار چوکوه خار نو فکر کامه چه کدس یو کار روزی چه تروغو پوری چه عمومی و دعال لار رامنسته کی کدس یو سی چه یو لغت که پا پراخ ساها که آمی او یو دول ویل کی گی تلفزی گی پا بل زای که بل دولی داغا د پراخ ساحه والا لغت دی دا کمی ساحه والا خلق ور خپل کی او هغه سید تلفظ کی په دې سره به تر یو اندازې پورې دا مشکل حل سي
امریکایي مشهور شاعر رابرټ فراست وی کله چې عاطفه فکر پیدا کړي او فکر کلمات نو شعر بشي دا تعریف څنګه درته ښکاری
زما په خیال فکر او خیال دا دوه وزر دي چې په دې باندې هغه شعر باید والوزي او الوتو کی خو دلته و باریکی ستا دا او زه غواړم چې هغه ته اشاره وکم هغه دا چې که فکر ډیر برجسته ای ډیر نیغي په کلام کې دا کلام به شعر نه نو بل هر شی کوونو بیا به هغه یې شعر بنې د ما په خیال دا باید دا غ شعر پرګونو کې لکه وینه داسې جاری دا پیغام چې تلګي فکر چې تلګي دا باید داسې دا کډیر خارای داداسي لکاغه لکه عدالت چې لکه په وطن کې چې خلک دا یو کیلو غوړي له خلکو سره کومک کوي په الله ساکسونه ور سره اخلي نو که فکر ډیر برجسته سو په شعر کې هغه بیا دا اسی کیږي لکه دا د غړیو عکسونه سړی چې شیر ولولي باید دغه سی یو نتیجې ته ورسیږي. دا د تصویرونو په مټ د نورو صنایعو بدایو په مټ باندې دا باید راسي، نه داسې چې نه خبرې وشي، نه خبرې به شعریت ته بیا تاوان رسوي، هغه به شعر نه وي بیا بل شی.
له استاد شاعر رومان عزیز څخه مننه. دا شعر پاره چې دوی کومې خبرې وکړي دا به د دوی په یو شعر کې وپلټو. دا شعر د دوی په شخص سره اورو.
غاګه تروان او بو هم تړلای وو لوان کې ته پنګړیو تر اخم تړلای وو لخپلو اندامونو غلی وو ته وسی صحرا کې د شوخ منډي رام تړلای وو د خوب لمنځمو یو الوتای کوم تاوس د خوب لمنځمو یو الوتای کوم تاوس تاله په کمان کې دروستم تړلې د زړه د سرخانه په سرې هیڅ یو لالم کووره پس کرواټه د چلم تړلې رسد و د انګورو لارې ټکاو والا گیټې برای لا ده تورخم تړلې
په دې شیر کې شاغل ومان ژغ تړلې وسیه له اندامونو استلې تاسو د خوب لمنځمو الوسولې او د شیر حادثه لنوي پیش سره چې د تورخم دروازه تړل شوې ده نوې کړې ده.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
پدې خبرونه کې وړاندې لې بيداسې هنرمند سره شغېدلې يم چې پوتار او ستن هنري تابلوګان جوړوي خو سمدستي کندهار ته ورسو. په کندهار کې تیرونه د څلورو تاریخي ابدو د ترمیم چارې پیل شوې. دغه څلور تاریخي ابدې د میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي هاوس، د احمد شاه بابا مقبره او کوردی. ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانی د تخریب په اړه راپور خپور کړی وو. دغه ودانی چې شاوخوا 300 کال مخینه لري د احمد شاه بابا کور د سونو تبیله او نورې ودانی پکې شامل دي. نور تفصيل سماده همکار په دې راپور کې.
د پنځشنبه په ورځ ناوخته کندهار کې د څلور تاریخي ابدو د ترمیم چاري پیل شوه. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر ملا خیر الله خیرخوا دغه تاریخي ابداتو د ترمیم چارو د پرانیست په مراسمو کې وویل چې په دغه ابداتو کې میرویس نیکه مقبره، احمد شاهي حوض، د احمد شاه بابا کور او مقبره شامل دي چې د درویش میلیون افغانۍ په ارزښت به ورغول شي.
پام کې دروښه د څلور ابیدو موږ دغه د رغونی افتتاح وکړو. هغه هم یو د میرویس نیکه ګمبد ده، د احمد شاه بابا ګمبد ده، او د احمد شاه بابا کور دی، او دغه رقم احمد شاهي حوض دی په سپین بولدک. نو د دې تقریبا ټول لګښت راغلی دی درویش میلیون افغانۍ دی. په درویش میلیون افغانۍ کې 2 میلیون شه د خارجي مؤسساتو خاصه دي، 1 میلیون افغانۍ د اسلامي امارات تخپل بودیجه نه دي.
په دغه مراسمو کې د کندهار د سوداګری خونی مشر حاجی محمد صدیق محمد د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له مسولینو وغوښتل چې د شهر د ښکلا او سیلانیانو د جذب لپاره د خرکی شریفیا او احمد شاه بابا د مقبره شاوخوا سیمه استعمال کړي.
یو پیشنهاد مې دی ستاسو د وزارت څخه چې د خلکی شریفي او د لوی احمد شاه بابا د زیارت شاوخوا چې دغه نقشه کې ماستر پلان کې چې دا جوړ شوی دی چې ورځ در ابو نظم سیلانیان ډیریږي چې دا هغه د جادي څخه د خاطر معلومه سي او هغه چار طرفه سړک ولري. نو کاغه د باسازي محترم رئیس صاحب د شرسازي رئیس صاحب ته چې هغه دغه پروژه پاینده کې هم د خیر په نظر کې ونیول سي زموږ شرط مشکلاور کول سي هم د سیدایان د لپاره هوټل جوړ سي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د تاریخي ابداتو په بیا رغونه خوښتي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته توجه وکړي.
په ډیر وخت موږ د غرمند لودي چې موږ د تاریخي ابدات یا تاریخي اثر ورغول سي یا وساتل سي. د خلکو څخه هم د غوښتنه ده چې د تاریخي ابدات شوا ساتي او د تاریخي اثر په ساتلو کې نه یوازې خپل ډیر شرول ولوبوي بلکې نور ته هم عامه په هواي ورکړي.
نمی علی احمد سماری د کندهار شهر یو تن اوسیدونکی مه ډیر شاو پر ځای کار دی تاریخي آبادات د یو شهر لپاره یا د یو وطن لپاره ډیر ارزښتناک دی کله چې ځینې سیاحت کوونکي غواړي چې د یو وطن څخه یا د هیواد څخه وویني نو دوی لومړنی هغه ځای ته ځي دغه زموږ ساسو لپاره د عاید یو ښه منبع هم ده.
ازادي راډیو څو میاشتې وړاندې د احمد شاهي ودانۍ د تخریب په اړه راپور خپور کړی و. دغه ودانۍ چې شاوخوا 300 کاله مخینه لري د احمد شاه بابا کور د اسونو تبیلا او نورې ودانۍ پکې شامل دي. د کندهار لیکوال او فرنګیان په دې ولایت کې د نارنج ماڼۍ، چل جنو، منډیګک، مینا برج، د سپیروان غونډۍ، میر هزار جماعت او یو شمیر نورو تاریخي ابدو ته د پاملرنې غوښتنه کوي.
د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت سرپرست ملا خیر الله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې داشمن هم وکړه چې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا زیارت په هم ورخول شي. خود داونه ویل چې کله به د دې تاریخي ابدې کار پیل شي. شریفه فیضی هغه هنرمند ده چې پستن او تار هنری تابلوګانې جوړوي او په تیرو دوو کلونو کې دا هنر ډیر غوړېدلی دی. له دوی به واورو چې تر اوسه څومره تابلوګانې جوړې کړې دي.
کله چې دغه تحول راغلو نو په کور کې ناستلو د هنر مې محکم زده ولو خو ډېر فرصت ورته نه ولو ډېر کارو سره د باندې بوختو ځکه زه ښوونکي وم په یوه اداره کې هلته مې درس ورکولو. نو کله چې کور کې ناستو یا ګانه وسیله چې د ما د زړه تنګون وسیله شوله چې زه د زړه تنګون نه خلاصه کړم زما دغه د ستنې هنر ولو او داسې تصمیم مې ونیولو چې داسې یو شی وپنځومه داسې یو تابلوګانې د ستنې په واسطه جوړه کړم چې هغه تابلو یا غمزو په خپله خبرې وکړي. اولین ورځ چې موږ د دمانې کوټه تدریس ته باید لاړ نه شو نور په یو ټولګي کې مې درس درلودلو یو هغه راغله د ادارې د خانه چې همدا اوس تاسې ټولګی خوشی کوي تاسو لاړ شئ. نو واقعا موږ ته ډېره دردونکي وه. کله چې زه کور ته راغلم دردونکي شیبه وه شیبر صاحب نو هغه بیانولې راته اوس هم ستونزمن دي ډېر. نو بیا د دې لپاره چې ځان ته یوه سالمه بوختیا هم پیدا کړم او خپل غږ هم جګ کړم نو ما اولینه تابلو چې جوړه کړه چې دوه لاسه دي د یوې ښځې زنځیر دی که په لاس کې قلم دی ما ورته نشته کړل چې تعلیم زما حق دی. نو د هغه رئیس ته مې تر اوسه پورې تقریبا یو 15 داسې انځورونه جوړ کړي دي. نورم تر کار لاندې دي د 15 داسې انځورونه دي چې ټول جوړ دي او ټول داسې تابلوګانې دي چې په هغو کې ټولو کې زموږ د هېواد د غمزه پلی د موږ د ښځو ناهیلي د موږ د ښځو د حق تلفي دا ټولو غږ مو کوشش کړی چې دا غږ په دې انځورونو کې د ستنې په واسطه د خپل هنر په واسطه نورو ته ورسوم.
ستاسو له خبرو ما داسې واخیستل چې ستاسو اکثر دغه انځورونه د وروستیو دوو کلونو دي همداسې ده؟
مخکې مې وویل مخکې مې یو څه شته دي خو د هغه داسې انځورونه ول چې د طبیعت ول یعنې د خوښۍ انځورونه ول. د دوه کاله چې دي دا انځورونه ټول په دې راڅرخي چې د موږ محرومیت د موږ ستونزې د موږ اوسنی حالات په دې کې مې انځور کړی دی. نو دا دوه کاله مې د 15 تابلوګانې چې دي دا کاملا مې همدو ته اختصاص کړي دي. مخکې ډېرې تابلوګانې لرم خو هغه یو خو وخت راسره کمو د باندې بوخته وه. بل هغه تابلوګانې نو ما د خوشحالیو پیغامونه دي کې ولکه د اخرو کې چې دي هغه ټول داسې تابلوګانې.
شریفه جان فیضی تاسې چې دا تابلوګانې جوړوي له څه څه کار اخلي؟ له عادي ستنې کار اخلي او له څه کوم ډول تاره؟
دا تابلوګانې د یو ټوکر په مخ کندل کیږي چې هغه رقم ټوکر چې وي خو دا ډېره مهمه نه خو چې لږ داسې هغه وي پن ټوکر وي. یو ستن دا چې د پتوزي ستنې په نامه یادیږي یعنې پت په دې مانا چې د قالینې پت غوندې د کندل کی. دا عام تار چې په بازار کې پیدا کیږي د دغه تار په واسطه د دې کمال هم دا دی چې د شاله خانه کندل کیږي مخې ته هغه ښایست هغه کار اصل مخې ته راوځي. نو دا د دې ستنې په واسطه چې وسایل همدغه ستن ده او ټوکر دی او دا عام تار د بازار کې دی موږ تاسو خویندې کار ته اخلي دغه تار باندې جوړه.
دغه پتوزي ته تاسو اشاره وکړه. دا پتوزي په عادتن په خو داسې جوړېدل سي دي کمان به وو په دې کمان کې به ټوکر نیولای وو او بیا به د شاله خوا کار کاو د بلې غاړې ته به دا اصل تصویر لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه.
هي هم دا غسه وو فقط اوس یې زه کمان د ټوب هغه جوړوم را چوکاټي کله کومه بیا ورسته دې شاله انځور دې شاله خونه په کوم منظورم د سینه کومه چې هغه تر رسامي کومه د خپل ذهن او یعنی کوم خبرګان چې ما په زړه کې وی څومره چې زه ډیره یو خبره ته ډیره خپه شم هغه انځور د نورو د نظر زه خو نشم له نور وای چې ډیر خپل راغلی څومره چې زه خپه او هغه باندې هغه خبرګان وخت کې کار وکم
نو دا انځورونه واړه دي او کنه سایز څومره دی؟
غټ دی، غټ واړه مختلف دي، او بعضې یو لستنې ډېر غټ دي چې دا تعلیم زما حق دی، جنګ بدرنګ دی، افغانستان یا د امپراتورۍ هدیره دادی، یو لستنې غټ دي، نور مختلف سایزونه نظر په غوڅه چې زه انتخابوم هغه سایز مې مغوته کوم. اوس مې مثلا د یو نجلۍ د مکتب ته چې یو کتاب لاړه ده دا کتاب ته قلب لوېدلی دی او دې شاړولې ده، ژاړي د مکتب جلی ده، بکس یې پشا اچولی دی، اوس نه مې په دې باندې کار کوم. یعنې دا ډېره غټه نه ده، نظر هغه ذهن ته مې چې څومره انځور دی هممره ورسې جوړوم د اندازه.
شریف جان فیضی، تاسو مخکې دا خبره وکړله چې وارلمخه په دې ټوکر باندې رسم نه کوي، چې وارلمخه رسامي ونه کوي، نو دا توازن د رسم څنګه ساتي؟ سخت نه وي؟
نه، زه کله وخت داسې کوم چې ډېر وخت مې دا خبره د تاسو فضای ده، کله چې ما به دا ورته جوړ کړو د اندازه یا د چوکاټ به مې جوړ کړو، بیا به مې وکړه د توازن بیرس خراب شو. اوس داسې کوم چې په اول په ټوکر ګنډم، د کارګاه په هغې وسطه یې ګنډم، لویې کارګاګانې دي، په دې وروسته چې دا ټول کار مې خلاص شو
له هنرمندې آغلی فیضی څخه مننه. د میدان وردګ ولایت په ششګاو سیمه کې یو شمېر ځوانانو په خپل شخصي لګښت یو کتابتون پرانیسته. دوی شاوخوا یو نیم زر عنوانه کتابونه په دې کتابتون کې راغونډ کړي دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ په ششګاو سیمه کې د لوړی عالی لیسا په دغه لیسا کې 100 شاګردان په عصري زده کړو کولو بوخت دي، خو دلته یو شمېر ځوانانو یو کتابتون هم پرانیستی تر څو د سیمې خلک او دغه زده کوونکي د زده کړو تر څنګ وکولی سي. ځینې سیاسي، ادبي، کلتوري، اسلامي، ټولنیز او هر اړخیز کتابونه هم مطالعه کړي. د دغه کتابتون د جوړېدو 2 کاله وتلي او تر اوسه پورې لږ ډېر 1.5 زر کتابونه لري چې زیاته برخه یې پښتو، پارسي او انګلیسي دي. محمد اسماعیل ودان په دغه لیسه کې ښوونکی او دغه کتابتون مسول دی. نوموړی وایي زیات لاملونه و چې موږ یې د کتابتون جوړولو ته وهڅولو، خو تر څنګ یې موږ اړ سو چې راتلونکو نسلونو ته داسې یو څه په میراث کې پرېږدو چې هغه یې ګټه ورڅخه پورته کړي. ښاغلی ودان زیاتوي په یوه ټولنه کې د کتابتون شتون د هغې ټولنې د راتلونکي روښانه لپاره یو ښه زیری دی. د شاګردانو کتاب او ادب د مطالعې د مینوالو لپاره د زمینې برابرول او آشنا کېدل دي.
له کتاب سره مینه نه درلودل و، د اضافي معلوماتو نشتون و، د تعلیم د سطحې ټیټوالی و، همدې ته ورته نور زیات لاملونه و چې موږ یې دې ته اړ کړو تر څو یو کتابتون جوړ کړو. او بل راتلونکي نسل ته باید له موږ څخه یو داسې څه په میراث کې پاتې شي چې تر څو دوی د فکر په جوړولو، د ذهن په جوړولو او د خپل ژوند په جوړولو کې له هغې څخه ګټه واخلي.
ودان زیاتوي د دغه کتابتون په جوړولو کې ورسره د سیمې خلکو پوره مرسته کړې ده، خو بیا هم د ادب او کتاب له مینوالو څخه د کتابتون د غني کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي چې دا کتابتون غني سي او خلک ورڅخه نور هم ګټه پورته کړي. دا ولسی وګړو تر څنګ د یاد لیسې شاګردان هم په دې باور دي چې له دغه کتابتون څخه زیاته ګټه اخیستې ده. دوی وایي هر ورځ د خوش کتابونه په کلولي. نوید الله عادل وایي د کتابونو د مطالعې تر څنګ د کتابتون په ودانۍ کې هر اونۍ غونډه کوي تر څو د شاګردانو پوهه ورسره لوړه سي.
په یاد کتابتون کې هر اونۍ غونډه لرو چې موږ یې له ډېرو اضافي معلوماتو څخه برخمن کړي یو. د نا آشنا کتابونو او د هیواد د نړۍ د مشهورو ادبي څیرو سره آشنا کړي یو، او په ټولنه باندې یو مثبت تاثیر لیدل کېږي. د کتاب او د ادب له مینوالو څخه مو هیله ده چې له موږ سره د کتابونو په برخه کې پوره همکاري وکړي.
محمد خالد همت بیا په دغه لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکی دی. دی هم د کتابتون جوړېدل یو نیک ګام بولي، خو د ولسي خلکو تر څنګ له ادب پالو او فرهنګي شخصیتونو څخه د کتابونو د مرستې غوښتنه کوي.
له یاد کتابتون څخه تقریبا 2 کاله کېږي چې استفاده کوو. په یاد کتابتون کې ډیری کتابونه شته چې هغه په فارسي ژبه باندې لیکل شوي دي. زموږ د سیمې خلک له فارسي ژبې سره بلدتیا نه لري او موږ د کتابونو له کمښت سره مخامخ یو. نو د وزارت معارف او د ادب له مینوالو څخه مو دا غوښتنه ده چې له موږ سره د کتاب په برخه کې مرسته وکړي.
که یو به خواته په افغانستان کې ډیری خلک د کتابونو او د کتابتونونو له نشټوالي سره مخ دي، نو بلې خواته بیا د معیاري کتابونو د چاپولو او کتابتونونو د جوړولو غوښتنه کوي.
له همدې راپور سره د خبري مجله رانغاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې ازادي راډیو ادبي مجلې مو خدای مل.